اما برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با صالح محمد. صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروغ تاسی هم ستړی مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د نورو هیوادونو تر څنګ افغانستان هم په سوریه کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو هرکلی وکړ. حکومت تمه ښیي چې له دې سره به شایي په افغانستان کې هم د داعش د ملاتړو تحرکات ختم سي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر میاشتې 28مه. د طالبان افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني د ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلارې مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي دي. په استرالیا کې د فارن بریف د پالیسي د یوه تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو تر دې مخکې په چین کې د دغو خبرو د ځنډېدو راپورونه ورکول سوي وو. د خبرو په اجنډا کې به پر یوه اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 3 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یوه کال راهیسې روانې وي تېره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې چین یوه هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکرچان د پخلاینې په هدف خبرو ته کښېنوي. د امریکا، پاکستان، چین او روسیې استازو تېره جمعه په مسکو کې سره وکتل چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکرو د بیا پیل موضوع یې په اجنډا کې شامله وه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان له ځینو چارواکو سره وکتل. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولایت شورا منشي شیر زمین خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې نښته په نړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان سرتیرو یې مخه ونیوله.
د کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې به 4:00 طرفانو په منځ کښې ساکنه سلا او جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. مونږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمی دي.
د کونړ د امنی قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې خبر تایید کړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. هغه زیاته کړې چې افغان تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. حتی پناه غوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچالدارې لارې څخه وژغورل سول چې سړې هوا وهلي وو. د فرانسې قضایي چارواکو د نوم نه شولو په شرط ویلي چې دغو کسانو غوښتل د فرانسې له کالای بندر څخه ځانونه بریتانیا ته ورسوي. په دغو پناه غوښتونکو کې 4 ماشومان شامل دي. د فرانسې خبري اجانس په حواله د یخچالداره لارې 2 موټر چلوونکي چې دواړه رومانیایان دي نیول سوي دي. دغه پناه غوښتونکي وروسته روغتون ته وړل سوي دي. د فرانسې په سرحد کې د پناه غوښتونکو وروستۍ ډله په داسې وخت کې ژغورل کېږي چې تېره چهارشنبه د بریتانیا پلازمینې لندن ته نږدې د 9 پناه غوښتونکو جسدونه له یوې لارۍ څخه وموندل سول. د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې د توندلارې مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د دې لپاره لاریون کوي چې د صدر اعظم عمران خان نامشروع حکومت لرې کېدو ته اړتیا لري. بلخوا د جمعیت علما اسلام د ګوند مرستیال مولانا فضل علي حقانی پرون په لاریون کې وویل
په دوه نمبر کې الیکشن وکیږي دوباره الیکشن به د فوج په نگرانی کې نه وي ځکه دای چې څنګه الیکشنونه کوي یو مثال خدا سولي دی ټول قوم او ټول دنیا ولي او بل خبر اخري دا ټول نه هوا چې اسلامي دفعات څومره چي دي داغه تحفظ به وي
خود پاکستان حکومت دغه تورونه بی بنیاده غنی د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو ګوندونو ویلي چې دوی د دې تازه لاریون ملاتړ کوي د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابو بکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ خود غو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پرمختګ به د داعش د خاتمې په معنا نه وي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي چې د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهم لاسته راوړنه ده خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه سوې بل خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و اخو د سوریه د بشری حقوقو لندن میشت ډلې ویلي چې د بغدادي د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یک شمې پر ځلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې د داعش مشر ابو بکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په یو حمله کې وژل شوی دی تفصیل وروسته په بلغاریا کې نظر پښتنې شي چې واکمن مرکزی شیاړ خی ګوندبه په محلي سطح حاکم وي خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي په بلغاریا کې پرون د شروالی او د شروالی د شوراګانو ټاکنې ترسره سوې په پلازمینه سوفیا کې د واکمن جی ای آر بی ګوند شارواله یوردان کا فنداکو چې دندې په ختمېدو ده او د سلرمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکي کاندیدی مایا مانولو و پوړاندې چې د اپوزیسون ګڼ ګوندونو ملاتړ کوي ولاړه ده د ګالپ او الفا تحقیقاتي مرکز دات کل مخې د سوفیا د شروالي انتخاباتو په لومړي پړاو کې به فنداک او شاوخه 15% رای وګټي خو خپلواک کاندیدا مانولو وابه ل 15 څخه تر 16% پوري رای خپل کړي د شروالي د مخکنیو ټاکنو په نسبت به فنداک واته یو لک لږه رای ورکړل سي
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست
افغانستان تماشا ولې چې په سوریه کې د داعش د مشر وجل کېدل په افغانستان کې د داعش د پلویانو تحرکات کمزوري کړي د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال وایي چې د داعش ډلې ځینې هیوادونه ګټ اخلي
چون چې نه یوازې دلته د خپل فعالیتونه کوي بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې د خصوص پاکستان دغه ستلو څخه خواري چې د وسلې په پاکستان
کې سره په هلمند کې د هدفي وجنو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي
روزه دولتي مسلین په دې نه دي توانې دي چې د غشخاص مخنیوي وکي او مخېونی سي چې دا څوک دي او د کوم مخله پر د کار کوي چاته معلومه نه ده هغه غشخاص چې دوی ته په ټارګټ کې ورکول سوي دي هغه غشخاص وجني
د داعش دله د مشر پر وجل کېدو غنو هیوادونو عکس العمل شوولې دي 219 پروګرامونه هم په دې خبرونه کې د نور مطالب تر څنګ اوریدلې سي د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع اخلو د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابو بکر البغدادي د وجل کېدو هرکلی وکړ او هیلې څرګند کړه چې د داعش د ملاتړو فعالیتونه بل د سر په افغانستان کې لمنځه ولاړ سي ابو بکر البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د عراق او سوریه ترڅنګ ملاتړو په افغانستان کې هم ځینې تحرکات پیل کړي وو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې د داعش مشر ابو بکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وجل سوی دی سپیولا ستانکتی او نور تفصیل
د ابو بکر البغدادي جګړه مارانو د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې هم ګڼ بریدونه کړي چې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابو بکر البغدادي له وجل کېدو وروسته هیله ښکاره کوي چې یو ورځ د دې ډلې جګړه ماران په افغانستان کې هم ختم شي د ولسمشر اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی پرون یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته یو پیغام کې وویل
کشته شدن البغدادي یک ګام بسیار بزرګ در از بین
د البغدادي وجل کېدل د داعش
داعش ډلې په لمنځه وړلو کې یو لوی ګام دی. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له دې اقدامه هرکلی کوي. متاسفانه داعش یو تر ټولو بده او وحشي تروریستي ډله ده چې د خلکو په وژنې کې لاس لري او د نړۍ یو لویه برخه بې ثباته کړې وه. موږ هیله من یو چې دغه کس نابودي د دې لامل شي چې موږ په بیلابیلو سیمو خاصتا په افغانستان کې د دې ډلې د لمنځه تللو شاهد اوسو.
شاهد ریشکن شدن ای ګرو د نقاط مختلف به وجه در افغانستان هم باشیم.
ابوبکر البغدادي ځان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفہ اعلان کړی وو او په 2013 کال کې ورسته له هغه د نړیوالو پام واړو چې جګړه مارو د عراق ځینی مهم لویدیس خارونه له عراقي حکومت ونیول. د البغدادي ډله له عراق سوریه ته پراخه شو او د راپورونو په اساس د تر پایه په سوریه کې پاتې وو. د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو اعلان پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وکړ. امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ لومړی درجه تروریست مشر عدالت ته وسپاره. ابوبکر البغدادي ووژل شو. دای په نړۍ کې د تر ټولو بیرحمه او وحشي تروریستي سازمان اسلامي دولت ډلې مشر وو. بغدادي د سوریه په شمال لویدیس کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو په شپنوي عملیاتو کې وژل شو. اسلامي دولت ډله یا داعش چې مشر یې ابوبکر البغدادي مخته وړله په عراق او سوریه، افغانستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د لوی مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل د دې ډلې په جګړه مارانو خاصتا په هغو چې په افغانستان کې جنګیږي څومره تاثیر کوي. دا پوښتنه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر حکمت الله اعظمي داسې ځوابوي.
زما بیره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مختزي او یو اوربان را منځته کیږي، بیا داعش خو به د لا یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالوي او هغه ترستان ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به د تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ او دا بیره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟
داعش ډلې د 2015 کال لومړی په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په نوم په فعالیت پیل وکړ. که هم لوی غیر اټومي بم رانیولې تر لسګونه هوایی او ځمکنیو عملیاتو پورې د دې ډلې وسلوال هدف ګرځول شوی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د سګجون میاشتې دی او راپور لمخي شاوخوا 2000 داعشان د افغانستان په ختیځ کې په فعالیت بوخت دي. په سیمه ایزه کچه د داعش د خراسان څنګه څو مشران له هغې ډلې حافظ سعید، عبدالحسیب لوګره، عبدالرحمن غالب او ځینې نور د امریکا او افغان حکومت لخوا وژل شوي، خو بیا هم د دې ډلې مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې. د دې ډلې تر ټولو وروستی او خونړی برید سږ 2019 کال اګست میاشت کې و چې د کابل د ودونو یو تالارې هدف وګرځاو او نږدې 100 تنه ملکیان یې ووژل. په روښنایي غورځنګ انتحاري برید، په سردار داود خان روغتون کې وسلوال برید، په تبیان علمي مرکز برید، د میوند په کلب باندې حمله، تر ټولو خونړی بریدونه یادېږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
ومردل چې د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل به د افغانستان په وضعیت کې کوم تغییر رانولي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ یو لوړ پوړي مسؤول حکمت الله اعظمي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. سفی الله ستانکزي د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د البغدادي وژل کېدل عملا څومره په افغانستان کې د داعش غړي متاثره کولای شي؟
بحث د دې چې د داعش راتلونکي په افغانستان کې صحیح، زما بیره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان را منځته کیږي، بیا داعش خوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالوي او هغه ترستان ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به یو د تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ شي. دا بیره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟ په اول سر کې چې کله داعش دلته خپل شاخه اعلان کړ په خراسان کې، یو څه کومکونه کېدل، عراق سوریه څخه ځینې پیسې به د ترکیې څخه راتللې، بیا به دلته دوی ته رسېدلې. مګر په وخت د افغانستان هغه داسې ډله په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې خپل مالي منابع په خپله تمویل کړي، په داخل کې تمویل کړي، او همدغه صورتحال اوس په داعش کې دی. کولای شي چې خپل جنګیالي په خپله استخدام کړي او خپل مالي منابع په داخل کې پیدا کړي. نو تر یو اندازې پر دوی خود مختار سیوی دی دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر نه دی، د افغانستان د امنیت لپاره ښه خبر نه دی، چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې بخصوص پاکستان داسې دلو څخه غواړي چې د وسلې په هسپانیا استفاده وکړي.
افغانستان کې چې کومه مشرتابه د داعش ده، څه فکر کوي چې څومره به روابط ول له بغدادي سره او د هغه له نږدې ډلې سره؟
دې کې شک نشته چې هغه داعش په افغانستان کې دی، داعش په سیاق سوری سره روابط درلودل، دې کې هیڅ شک نشته، مګر دا چې هغه هلته داعش ته پل کېږي او بیا یو تعداد خارجي جنگیالي د داعش افغانستان ته راځي او بیا دلته خپل فعالیتونه دي او دا وسه د لړۍ جریان لري، یعنی استخباراتي معلومات په بنیاد باندې او همدارنګه چې مخالفین په مراد دي دوی دا موږ ته تاییدوي چې د عراق سوریې نه اوس هم خارجي جنگیالي راځي، بالخصوص د مرکزي آسیا ازبکستان تاجکستان او دا هیوادونو. او علت یې دا دی چې ځینې یو تعداد په 2014 په اخره کې دغه مرکزي آسیا نه دوی تللي وو د افغانستان پاکستان نه عراق سوریې ته داعش سره چې یو ځای شي، او هلته بیا دوی فکر وکړي چې موږ د کور ډېر لرې جنګ کوو جهاد کوو، نو باید دا یو اشتباه ده، بېرته باید لاړ شو. موږ تحلیل دا دی چې داعش قوت باید د نظر ونه غورځول شي، طالب په خپل ټول قوت سره په نورستان او کونړ کې د داعش پر وړاندې باندې جنگ وکړي، مګر راپورونه دادي چې داعش ونه سوای کولای چې لمنده یوسي. یو جدي مسله ده چې باید دغه اوسې زه فکر نه کوم چې د البغدادي په وشلو سره به داعش په افغانستان کې
د افغانستان حکومت او پوځیان او همدارنګه امریکا متحده ایالاتونه او اخوه د ناتو سازمان څو ورځې مخکې د ناتو سرمنشي وویل یان ستولتنبرګ چې فوکس به د داعش په وړاندې مبارزه وي په افغانستان کې، او په همدغه خاطر هملته پاتې کیږي چې نړیوال تروریزم وځپي. څه فکر کوئ دې ته په کتو چې په عراق او سوریه کې نړیوال ائتلافونه کامیابه تمام شول، د داعش ډلې وځپله، په افغانستان کې هم که دغسې تمرکز ولري دا کار ممکن دی؟ څنګه
دا په هغه وخت کې موثرتر وي کله چې یوازې داعش پر وړاندې باندې افغان دولت او د دې خپلې همکاران د یوازې داعش پر وړاندې وجنګي؟ په اوس وخت کې فکر کوم مشکل دا دی چې افغان دولت د طالبانو پر وړاندې جنګي، ناتو د افغانستان دولت په حمایت باندې د طالبانو پر وړاندې جنګي، خو دغه فوکس او هغه کوم انرژي چې مصرفېږي دا په څو ګروپونو باندې، مګر دا هغه وخت بهتر وي چې کله طالبان سوله وکړي او دا ټول فوکس پر داعش باندې شي. دا خو مثبت اړخ دی، مګر منفي اړخ یې بیا دا دی چې څو فیصده طالبان به بیا د داعش سره یو ځای کېږي د سولې د مذاکراتو د کامیابه کېدلو نه وروسته. دا یو غټ سوال دی، یو غټ نگراني ده، دا نه یوازې چې دلته په کابل کې خلک لري، بلکې زما د معلوماتو په بنیاد طالبان هم دا تشویش لري چې دوی څو فیصده به مثلا داعش ته ځي، او دا یو صحیح او حقیقي بیره ده. نو زه فکر کوم چې نړۍ باید افغانستان تنا پرې نه ږدي په دغه جنګ کې، که چیرې تنا پرې ږدي بیا دغسې یو څه رامنځته کېږي لکه په 1990 کلونو کې چې کله د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد ماتېده، نو ټول خارجي او نړیوال همکاران د افغانستان خپل لاس واخلي، او په نتیجه کې القاعده وندل شو کې چې بیا کولای شو چې د افغانستان نه بیرون په نورې وادونه کې عملیات وکړي، نو دغه برخلیک ته داعش سره مخامخ کېدل شي که چیرې افغانستان توجه ونه سي او داعش خطر جدي ونه نیولی.
د سولې او شخړې د مطالعاتو انستیتیوت مرستیال حکمت الله عظیمی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې چې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو په اړه څرګندونه کولې چې دا مسله په پاپنسن کې د دې ډلې د ملاتړ او تحرکات څومره اغیزمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو سره د سولې د پروګرامونو په اړه خبرې کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وای چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیقی زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري سولې ته د رسیدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغه طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقی وای افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل سوي د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د بیلابیلو مسایلو باندې سولې په اړه د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړې دي. څنګه مونږ کولای شو به یو باعزت او پایدار سوله ورسیږو هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کیل ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سیمه ایزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسیې او ایران نه غوښتي چې له یو باثباته افغانستانه ملاتړ وکړي. دا یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغه حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نه هم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې وی هوکړې ته نږدې سوي وو.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې نوموړی د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې کابل ته تللی چې 13 میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د خبرونې په وینا خلیلزاد چې د طالبانو له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړې وې کابل ته تر سفر مخکې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، پاکستان او متحدو ایالتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوالو افغانستان کې د امریکا د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په اړه د موسکو پر غونډې سربیره دغه راز په پام کې و چې روانه اونۍ د افغانستان په مسله کې ښکیل د بل لوبغاړي چین پلازمینه پیکینګ هم د بین الافغاني خبرو کوربه وي، خو دغه خبرې د نامعلومو دلایلو له امله وځنډول شوې. له بریتانیا خبریدونکې ایشین لایت انټرنیشنل خبرونه هم په پیکینګ کې ځندول شو خبرو ته پام اړول او په یو مطلب کې د طالبانو دی ویان له قول لیکلي چې ویلي دي چین د بین الافغاني خبرې چې په پام کې و د اکتوبر 28 او 29 وشي او په کې د دې ډلې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي برخه واخلي ځندول دي. د خبرونه په وینا دا وروسته له هغه چې امریکا 13 میاشت نه ببره له وسلوالو طالبانو سره له خبرو ووته د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د پیکینګ یو هڅه ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د چین حکومت د خبرو د ځنډېدو خبر ورکړی او ورڅخه د څو ورځو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي نه پوهیږي چې دا خبرې ولې ځنډول شوې، خو دوی نور جزئیات ته منتظر دي ځکه چینایي لوري ورته دا هم نه دی ویلي چې کله به دغه خبرې انکیږي. ایشن لایت انټرنیشنل خبرونه وړاندې لیکي طالبانو چې 13 میاشتې هم یو نه کسیز پلاوی چین ته استولوي ویلي چې په چین کې کیدونکې خبرې به په هغه چوکاټ کې ترسره کیږي چې مخکې د موسکو او دوحه په غونډو کې پرې بحث او خبرې شوې وي او هدف یې په افغانستان کې د روانې 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې سولې ایزي حل لارې چې د سولې د لارې نقشې نوم هم ورکړل شوی موندل دي. خبرونه وړاندې د دې خبرو د ځنډې دوه پړه د افغانستان د حکومت خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان حکومت که څه هم په دې غونډه کې د احتمالي ګډون په اړه ویلي چې پر دې مسلې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي، خو دا هیله هم ښکاره کړې وه چې د خبرې به د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره یو ګام وي چې اخیستل کیږي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل له روحله انورینه.
د کونړ امنیت قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف د دوشنبه په سهار ازادي راډیو ته ول جګړه ورسته له هغه پیل شو چې کله پاکستانی پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نظامی پوسټه جوړوله. هغه وای په دغه جګړه کې درې میرمنې وژل شوې او درې تنه سړي ټپین شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ولایتي شورا وای پاکستانی پوځیانو د نړیوالو قوانینو مخالفت کړي او غوښتل چې د نړۍ خاوره لاندې کړي. د ولایتي شورا شی حاجی شیرزمین خان ازادی راډیو ته ویل کله چې نخته پیل شو نو پاکستانی وسکرو د پوخا پسیر د ولس کورونو ته د توپونو خولې واړولې.
درې زنانه شهیدان دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې کرابودین په نوم د څلور کلن دی، یو معلم دی او بل یو سپینګیره ملک دی. د دو کلن ولکم د هغوی پوسټه جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوسټې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی.
د سیمې یو بل اوسیدونکي سید رحمان وویل تېره شپه ارامه وه، خو سیمې ته له مرکز اسدآباد نوي ځواکونه رسېدلي او ولسونه له خپلو سرتېرو وړاندې په سنګرونو کې ځای په ځای شوي دي.
شکایت یو تر بله بېخي په ګوته په معاشه دي او عوام خلک بېخي صبر نه کوي. عوام هم بېخي ورغلي دي او خلک لا اوس هم ځای په ځای دي او خپل کومه نقطه چې ده هغه نه پرېږدي، نو امکان شته چې نور زیات جنگ وشي. نوي قطعات هم دا رسېدلي دي او نور هم دا شته، خلک هم بېخي ګوته په معاشه دي. نو
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستانیو پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼې جګړې شوې او پکې د دواړو خواو تر څنګ ولس ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
او اوسم یو بهرنی مسله څیړو. د امریکا متحده ایالاتونو په عملیاتو کې د ابوبکر البغدادي د مرګ خبرونو پراخ انعکاس موندلی دی. د امریکا، بریتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیې، سوریې، ایران او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی، خو ځینو یې دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. سپیولاس تانگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
له امریکا رانیولې تر اروپا او آسیا د نړۍ د څو بیلابیلو هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل ستایلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپله لومړی وار د البغدادي د وژل کېدو خبره اعلان کړه. هغه وویل چې امریکایي پوځیانو د نړۍ د تر ټولو بېرحمه تروریستي سازمان مشر وواژه.
One who has caused so much hardship and death.
یو بیرحمه قاتل داس یو څوک چې ډیر سختې او مرګونه په خلکو راوستل په بیرحمه لمنځه یوړل شو. هغه به هیڅ کله بیا کوم بیګنا سړی، خزا او ماشوم ته زیان ونه رسوي. ټرمپ په دې وینا کې چې لسپینې ماڼۍ خپریده زیاته کړه چې بغدادي د شنبې په شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې وژل شو. هغه له روسیې، عراق، ترکیې، سوریې او کردانو مننه وکړه چې د البغدادي پر ضد د عملیاتو په برخه کې ورسره همکاري کړې وه. د امریکا متحدو هیوادونو د امریکایي ځواکونو لخوا د البغدادي په وژل کېدو خوښي ښودلې. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و.
Trump and the impressive achievement
زغواړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د دې خیل استراوړنی او عملیاتو مبارکي ورکړم چې په نتیجه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شو. دا ښکاروي چې د امریکا په مشرۍ هیوادونه له تروریستي سازمانونو او تروریستي دولتونو سره د مبارزې لپاره یو لاس دي. دا یو لوی او مهم ګام دی، خو دا د یوې اوږدې جګړې یو برخه ده چې موږ یې باید وګټو. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه خبره داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه شوې. هغه ټینګار کړی چې ائتلافي ملګري به سره ګډ کار ته دوام ورکوي څو داعش په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. روسیې بیا که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې د البغدادي په وژنه کې له امریکایي پوځیانو سره د همکارۍ په خاطر ستاینه کړې ده، خو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو او د امریکا په عملیاتو باندې شک ښودلی. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویلي حق معلومات نه لري چې په ادلیب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ښکارندوی وکړي او د خبره د دې عملیاتو د مدعي هیوادونو په جزئیاتو کې تناقض د عملیاتو په اړه د شک لامل کیږي. ایران بیا ټینګار کړی چې د بغدادي وژل کېدل به د داعشیزم پای نه وي. دغه خبره د ایران د دولت ویاند علي ربیعي په یو ټویټ کې کړې. اسلامي دولت ډله یا داعش لومړی وار په 2014 کال کې هغه وخت د نړیوالو پام ورجلب کړ چې د عراق ځینې لویدیځ ښارونه یې له عراقي پوځیانو ونیول. ابوبکر البغدادي چې پخوا په عراق کې د القاعده له مشرانو 15 کاله د مخه د عراق په موسل کې خپل خلافت اعلان کړ. البغدادي د عراق اصلي اوسیدونکی و او له القاعدې نه تر جلا کېدو وروسته یې اسلامي دولت ډله یا داعش رامنځته کړه. د هغه جنګیالیو د عراق په لویدیځ موسل، سنجار او ګڼو نورو ښارونو کې بریدونه وکړل. زرګونه کسان یې ووژل او ښځې یې له ځانونو سره یوړلې.